السلام علیکم. لاس بجې سوې د آزادی رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي امریکا په افغانستان کې ناکامه شوې او په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې دغه هیواد خوندي نه دی. پیل له خبرونه کوو. دا افغانستان رهبران را روانه جمعه واشنگتن ته ځي او د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. هندوستان په دغه هیواد کې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې د بری اعلان وکړ. پینی مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوربه وي. د سپینی مانی په بیان کې راغلی چې واشنگتن ته د افغان لوړپوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي. په لامیه کې راغلی چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي. سپینې مڼې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. امریکا ویلي د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان تورانوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري. د امستردام په دام سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایرې نورزی وویل
پاکستان د هرې وسیلې څخه کار اخیستی ترڅو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي.
پاکستانی چارواکو په ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړي چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي. هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي. د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بي ولېږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. هندوستان په دغه هیواد کې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی خو بیا هم هر بالغ کس کولی سي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو خو په کور دننه د ستونزو له کبله نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات ودرول سول. په هندوستان کې چې 1.4 میلیارد وګړي لري تر اوسه یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین سوي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا لري چې درغلي شوې ده. د پرونیو ټاکنو د 3% برخه شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند 55.6% رای خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرت کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد یوازې 40% رای ګټلې دي. پاشینیان نن سهار وختي د خپل بریا د اعلان پر مهال وویل چې د ارمنستان خلکو د مدني تړون ګوند ته د رهبری واګې په لاس کې ورکړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتوونکو اقداماتو په کې بحث وسی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. شغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نسي کېدی. د بیلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال اړ دي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنوی ته وویل دوی د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي د 1 میلیون ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلی کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 میلادي کال نړیوال جام سیالیو وخت رسیږي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین سوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د 2022 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقې د نومبر پر 1 پیل شي. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد شاته پرېږدي. ښاغلی کرزی دا خبرې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د تروریستانو په امن ځاله بدل شي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
د هغوی د حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاري سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زموږ ماشومان د ښوونځیو مخ ته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوه شو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
کاغلی کرزی یک شنبه له اسوشیټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
هغوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼې وینې پکې تویې شوي او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له 20 کلونو وروسته د ده په خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا یې وخت دی چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختم کړي. امریکا او ناټو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبري بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تېر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې 150 ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي په خپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شو چاره عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدي وویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، راغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې تخفه نشي په ځوان حالات بل ډول دي راغړې نوځي جانان حالات بل ډول دي وراغړې و نوځي جانان حالات بل ډول دي ګرانو هیوادوالو په کور پاتې شي څنګه ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
پیژندل سوې سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس نه د خوندیتوب لپاره پر کور پاتې سي او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي.
مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللي، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپله وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یا دا چې دولت غواړي ملیشي جوړې کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسله وال د فراه انردرې ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړي چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په روسي او کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړل دي دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخته سزا ورکول کیږي. او هشت صبح رسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پنځو ولسوالیو سقوط په تیرو شلو کلونو کې بې ساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو تخار کې پرون پنځه ولسوالۍ د دولت له کنټروله ووتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یوه ولسوالي او بله په کندوز کې د طالبانو لاسته لوېدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللي او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
تاسو له پیغامونو
فاس کال چې دا دی کورونا رااله پر اوس کالم دا په پارا غلې و چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف و. نو بیا دا درغلې ده هر سړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي، یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شپو کې دلته ودا ولس ته یو څه یې نه یو راواله کړي. دا د دوبي کاستونو ودا څنګه وډي هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار او ماښام نه لري، یعنی زه قسم نه کوم چې زما د په الله قسم چې د ته سړي درې کاټه راایستل په درو کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ وځو چې کور دې د کوم شي لرم ضرورت نه دی چې پیدا کړی نه مې درو سره وړې ده نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی دې دکان لري درې کاټه راایستل په دې دکان کې چې درې دې دکان د درلوده په هغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستل ده دا فارو غریب ولس اکټ یې خوري دا خلک دنیا غاچی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورکلای شي خپل غریبات دي وسلام.
زه له دې څخه په ملينا خبرې کوم، ناصری صاحب خبرې کوم او د دې زره خپل دي چې له کال نه وتل نه شو امغه ته بای چې موږ له راتو خو نه دی غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي وسلام.
زما نوم احمد جنوالی ده کندهار ولایت خم زنګ ته وهل دي د پونکند سره لرم چې محکمې ما زده خالص لرم چې